یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خپرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني پکتیکا ولایت ته ورغلی او په مرکز شرنه کې تر دې شېبې پورې د ولایت لپاره نوې ودانۍ پرانیستلې ده. نور راپورونه هم خپرو، خو تر هر څه مخکې له اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي ورغوښتي وو او د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو ورنه پوښتنې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د پکتیکا په مرکز شرنه کې جوړه شوې ودانۍ پرانستې ده. او د پاکستان د یو اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشې کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو، له حکومت سره جوړجاړی وکړ. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر احمد وایس پرمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند ولایتونو کې د وروستیو پیښو په تړاو وپوښتل. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي غونډې ته په خبرو کې ویل چې امنیتي ګواښونه ډېر لوړ دي او دښمن هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې حملې وکړي، خو افغان ځواکونه یې په وړاندې ولاړ دي او له خپل وعده دفاع کوي. په وروستیو کې په هلمند کې د ولسی جرګې غړی او د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندید جبار قهرمان ووژل شو، او همدارنګه د کندهار په ولایت کې د یو نفوذي کس په ډزو د دې هیواد د امنیتي ځواکمن قومندان جنرال رازق ووژل شو. ډېری پښتنې له چارواکو څخه په همدې تړاو او د همدې بریدونو په اړه وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د ولسی جرګې غړو ته ویل چې د کندهار د برید په تړاو 22 کسان نیول شوي دي او په دې برخه کې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې. نوموړي وویل چې د هغه کسانو د نیولو لپاره چې لاندې نیول شوي هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه د هلمند د بریدونو په اړه وویل چې دا برید هم په اړه یې څېړنې تر ډیره مخکې تللې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانسته. اشرف غني نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له شمیر مخبرو سره وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شوو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشبه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړو د وژل کېدو رپورټ هم پکې ورکړل شوی. د والي ویان د نرخ ولسوالۍ په یوه سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې د ډیرو سپکو او درنو وسلو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. تو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. دا پاکستان یو اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې خزي د خوشې کېدو پر سر اعتراضونه لري، له حکومت سره جوړ جاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلی چې آسیه بیبي ویله هیواد بهر نه پرېږدي. تحریک لبی کې پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز ویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه به پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډیره د پاکستان په ښارونو کې له درې ورځو راهیسې د مظاهرو مشري کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ آسیه بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2010 کال راهیسې په زندان کې ولا بند خوشی کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه فایل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړې چې یمن خایي له داسې سخت قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه وي لیدل شوی. انتونیو ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش پرون خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هېڅ ځای نه دی پرېښی. ښاغلي ګوتیرس له هغه ایتلاف څخه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي همداراز له حوثي هغیانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه اشکیږي پر خندون لاس پرې شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پایل شو چې حوثي اغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د روسیا او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غختلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په مسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګیول دیاز کانل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د مسکو او د لاتین امریکا د هیوادونو ترمنځ زنګدې امتزاج غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې او کیوبا کړکیچ اوج ته رسیدلې. امریکایي چارواکو پر هوانا له بشري حقوقو د سرغړونو له کبله انتقادونه کړي. مسکو او واشنگټن هم د ګڼو مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري. امریکایي او روسیې تورنه کړي چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. واشنگټن په اوکراین کې د مسکو د تهاجمي اقداماتو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ملامتي. دا و خبرونه.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو آزادي راډیو ته واژیست. د خبرونه په راپورونه کې اورئ چې ولسمشر پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. په بل راپور کې اورئ چې ولسي جرګې امنیتي مسؤلان د وروستیو پیښو په تړه ورغوښتي وو. په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو حاصلات زیانمن کړي.
ځینې انار خپل کوم کیفیت چې وو هغه یې د لاسه ورکړی دی، یا وچاودله، یا مثلا تږ و، نه بدرنګ و، ژړ و، دغسې بېکاره انار راغلل.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. دغه ولایت د افغانستان په سطحه له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د بیا رغونې کارونه پکې کم دي او پرمختګونه پکې لږ لیدل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان ولسمشر تر دې شیبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه سوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر غنی به بروسته د ملکي او پوځي چارواکو تر څنګ د دې ولایت له مخورو سره هم وګوري. اصیل ځاځی سره په مستقیم تماس کې دی. له سیمې ځاځی صاحب، ولسمشر تر دې شیبې څرګندونې کړي یا په کتونه کې له کومو کسانو سره کتلي؟
مننه. تر اوسه چې کوم معلومات دي، ولسمشر د پکتیکا د رسیدونه وروسته په فرعي ډول د بیلابیل اشارو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده، چې په ترڅ کې تر اوسه پورې لومړی د نظامي چارواکو سره دوی ناسته ترسره کړې ده. د پکتیکا امنیتي وضعیت یې څېړلی دی او په ضمن کې د ولایتي شورا د قومي مشرانو سره همدغسې د پوهنې د برخې د مسؤلینو سره او ځوانانو سره لیدنې ترسره کړې دي او په ځانګړې توګه د دوی وړاندیزونه او د دوی غوښتنې اورېدلې دي. او داسې په پلان کې لري چې د غرمې نه وروسته به دوی په یوه لویه غونډه کې د خلکو سره لیدنه ترسره کوي. په هغه لیدنه کې به د خلکو نه هم اوري په مجموعي ډول، او دوی هم چې د ځان سره په کتوالو ته کوم زیری لري هغه به هم ورسره شریکوي.
تر دې شیبې پورې ځاځی صاحب، د ولسمشر د پکتیکا په تړاو څه ژمنه کړې ده؟ د بیا رغونې په برخه کې، یا د پوهنې د ښه کېدو په برخه کې، یا په نورو مسایلو کې؟
نو تر اوسه پورې چې دوی په ځانګړې توګه لیدې کتلې کړې دي، په دې کې اته خاص چې زیری ورته وایي چې درلودلې وي نه دي ویلي، خو دوی ویلي دي چې دوی به په دغه عمومي غونډه کې چې ټولو پکتیکاوالو سره تقریبا په یو لویه غونډه کې دی ګډون کوي، په هغې کې به هغه څه چې دی د پکتیکاوالو لپاره لري هغه به ورسره شریکوي.
ډېره مننه. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم دا موضوع تعقیبوو چې ولسمشر د پکتیکا له اوسیدونکو سره او د دې ولایت له وګړو سره څه ژمنې کوي او په کومه برخه کې د بیا رغونې یا هم د پرمختګونو ژمنې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو هیات په مشرۍ پکتیکا ولایت ته ورغلی. تر دې شیبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه سوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر به وروسته د خلکو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي او ټاکل شوې ده چې په دې وینا کې به له پکتیکا سره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسي جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتې دي. ولسي جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند کې د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړي دي. اجمل تورمن دا مسله تعقیب کړي او په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکوي. تورمن صاحب، مهرباني.
بله سالی سب تاسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل ولسی جرګې نن د امنیتی ارګانونو مسولین استماع کړی ول استماع غونډه ته دوه بللی ول ټاکل شو چې د امنیتی مسولین د تیر دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې غونډه حاضر شي خو د تیر دوشنبه په ورځ دوی حاضر نشول نه حاضر شول او د افغانستان د بیلابیل ولایتونو د امنیت په اړه په ځنګړي ډول د کندهار او هلمند ورسته پیخو پاړه دوی د وکیلانو پوښتنې جواب کړي. خغله سالي دوی د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کندهار د پیخو پاړه په ځنګړي ډول ویل چې دوی وشکسان د دغه پیخه په تړاو باندې نیول شوې دي او د دوی چیرنې په 15 برخه کې وي په 15 پړاوونو کې بشپړې شوې دي. خبرې چې په دې برخه کې د خغله ستانګزي غاک په خپل هوا ورو
در مسئله تحقیق 22 نفر تا بال زیر تحقیق قرار دارم و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که سلسله از او را به جای اصلی از او نزدیک ساختیم. افراد تشخیص شدن این نفر کی بودن، حتی اعضای خانوادهشان، کسی که ای را تربیه کردن، در کجایی را بردن، کل جریان از این حادثه تکمیل شده. چیزی را که مانده ما ای است که باید اقدامات بعدی ما هستن، اقدامات بعدی افراد و اشخاص تشخیص است و باید برای دستگیری و برای بدست آوردن از او اقدام بکنیم.
دغه شان د افغانستان کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمکه موویل چې د پیخ پاړه چیرنې روان دي، د ویل چې د لهلمند پیخ پاړه هم چیرنې روان دي، کوم چې د ولسی جرګې کاندید عبدالجبار قهرمان پکې او وشل شو. خاغلی برمکه ویل چې د پیخی یا د وژنې د نفوذي کسانو له خوا شوې دي. دغه شان د دفاع وزارت وزیر طارق شاه بهرامي هم غونډه ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دښمن تهدیدات ډیر لوړ دي، خو خاغلی بهرامي ژمنه وکړه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په خپل وخت سره دغه حملې چې دوی خوا کې دا به شنډي او پریبنګ نه دي چې د هیواد دښمنانو لاس د مهمو ځایونو ته ورسیږي او بیا هم ورته پیښې رامنځته شي. بلې سالیسه،
ډېره مننه له جمال تورمن څخه مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتي. ولسی جرګې د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له دې جملې کندهار او هلمند کې د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه ترې به بجې دوام کوي. د دې خبرونې په جریان کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرو چې د نشي مواد د کار استعمال او قاچاق د زیانونو په اړه پکې خبرې سوي دي. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تیر یا نړیوال سوداګری سازمان په وسیله ترانزیتي چارې پیل شوې. د افغانستان د سوداګری خونی مرستیال توفیق داوري نن ازادي رادیو ته وویل چې په نننی امتحاني محموله کې د افغاني توکو ترڅنګ ایراني مالوش هم شامل دي چې پاکستان ته انتقالیږي او موټر به نن د هغه هیواد په لور حرکت وکړي. خغل داوري دا اقدام ډیر ارزښتمن وګڼه او ویل چې د دې سیستم ګټې داري چې مالونه په کم وخت کې او په ارزان قیمت انتقال دی شي. افغانستان دوه کاله مخکې د دغه نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړ. د کرنې او بلاګونې وزارت وایي روانونه به د افغانستان لوري چین ته په کلنی جوول در وزارتانه تور جلغوزی واستوي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل چې له دې وړاندې به جلغوزی په قاچاقي ډول نور هیوادونو ته انتقالېدل چې 450 میلیونه ډالر عاید وو، خو له دې وروسته به دا جلغوزی له قانوني لارې انتقالېږي چې 1 میلیارد ډالر ګټه وکړي. افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو ښه او کیفیت لرونکي جلغوزی تولیدوي چې نړیوال بازار هم لري، او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بای یو بوری اوړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوری بوره په 1260 افغانۍ، یو درینی منای بوری وریجې 2040 افغانۍ، او شپاړس لیټر غوړي 1040 افغانۍ، او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایی ډالر 15 اویا افغانۍ لس پوله، یو یورو 15 اتیا افغانۍ اویا پوله، یو پاوند 15 نوي افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوي پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ اویا پوله او زر پاکستانی کلدارې 1515 اویا افغانۍ.
توبو کموالی د کندهار د انارو سژنی حاصلات زیانمن کړي. بغلرون کې وایي ک چې هم د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په نسبت زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت زیانمن کړي. صادق رښتنی نور حال راکوي.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سږکال یې بغلرون کې د کوم اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه بغلرون کې اجا امین الله او اجا عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سژني حاصلات یې زیات، خو د اوبو د کمښت له امله یې زیاته برخه اغېزمن سوې دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره یې کار نه دی کړی.
انار سږ کیفیت سږ کال ډېر ښه و، ډېر ښه حاصل سوی دی، ډېر ښه انار سوی دي، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل هغه کم کیفیت چې و هغه یې د لاسه ورکړی دی، یا وچاودله، یا مثلا تږې وه، نه بدرنګه و، ژړ و، دغسې بېکاره انار راغله.
کال د سره سره ډېر ښه و، مرض مرض یې نه درلود، یو د اوبو کمی و. حتی دا ارغنداب چې دی د هغه اوبو سره محتاج، یعنې د باران د اوبو سره، په دې اوبو چې په ماشین اوبه و دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلې بند د پراخولو تر څنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحید الله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلې بند پراخول لپاره د پیسو بندوباس کړي او ډېر ژر به کار پیل سي. د دې خبره پر دې پروژه به د آسیایي بانک لخوا 420 میلیونه ډالر مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لاس څخه تر 12 متره د بند احتمالي جوړولای دی، د څلور ویشت میګاواټه د برق تولید دی، همدارنګه د بیارۍ د کانالونو بیرته رغونه ده، او د کندهار ښار ته د چلو د رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې که ووایم چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنابیا د باغلرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي دهلی زونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو، او ځینې وخت که دغه لار د پاکستان بنده سي موږ بل داسې متبادل لار نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو، او په ځمن کې دلته موږ د ساتلو داسې یو سټنډرد ځایونه نور ته لرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نه سوله موږ وساتلی سو، او تر وخته پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړی سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې په پاکستان کې وروستي لاریونونه تر یوې موافقې وروسته پای ته ورسېدل. راپورونه وایي دا اقدام وروسته له هغې سوی چې د پاکستان حکومت او د دغه هیواد د یو مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ هوکړه سوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، لومړی که راته ووایست چې دا هوکړه څه وه چې له کبله یې دغه پیل سوي لاریونونه تقریبا پای ته رسېدلي دي؟
په پاکستاني رسنیو کې د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې انځورونه خپره سوي دي. ویل کېږي په دې هوکړه کې راغلي چې آسیا بیبي په ممنوع الخروج لیست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړ نه سي. پیر اعجاز قادری د تحریک لبیک پاکستان ویان دی، هغه نن ویلي چې ګوندې تر دې هوکړې وروسته خپلو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې نور لاریونونه ختم کړي. دغو لاریونونو له درې ورځو راهیسې په ټول هیواد کې لوی لارې تړلې وې او لوی خنډونه یې رامنځته کړي وو. د یادونې د چې د دې ترازونو د پایل دلیل پاره ویم چې د پاکستان استری محکمې تیرونی د آسیا بیبي په نوم هغه سوي شته لبند آزاد کړی چې په 2013 میلادي کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د هغه وخت حکومت نیولې و. پر دې تورو چې د یوې مسلمانې میرمنې له پیالې څخه اوبه څښلې وې، بیا وروسته نورو ښځو اعتراضونه وکړل او د دې سبب سو چې آسیا بیبي ونیول سي او د مقدساتو ته د سپکاوي تور ور باندې ولګېږي. د سترې محکمې تر دغې پرېکړې وروسته د پاکستان په ټولو لوی او کوچنیو ښارونو کې د تحریک لبیک رسول الله ګوند لخوا قهرجن مظاهره او لاریونو نه پیل شو.
د آسیا بیبي چې تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده، د ممنوع الخروج د هوکړې نور جزئیات څه دي چې تر کله به له پاکستان څخه نسی وتلی؟
بله، د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری نن ویلي چې آسیا بیبي به تر هغو له پاکستان د وتلو منه وي چې ستره محکمه په دې اړه وروستۍ پرېکړه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر مخکېنۍ پرېکړې وروسته ولسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د دغې پرېکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه او پر لاریونوالو یې غږ کړی و چې ریاست دې وروستي ګام پورته کولو او تشدد ته نه هڅوي. دا باید ویم چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قانون لمخې هغوی ته د اعدام سزا ورکول کیږي چې دینی مقدساتو ته سپکاوي کړی وي، خو تر اوسه په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي سزا چې اعدام ده نه ده عملي شوی او هغه کسان لکه آسیا بیبي چې له دې ډول تور څخه ازادېږي باید له هېواده ووځي او ځان خوندي کړي.
دروختیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبه پر ورځ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګوزڼ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیلوي. فرشته مرسل راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامه روغتیا د پولیو د لمنځولو د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دا فری کمپاین په 13 ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5م تاریخ باندې، یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې، د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پالیسی و شروع سی او دا کمپاین په هغه سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت زیات دی او تخریږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو څلور اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې پروان کال کې لدرې سرتاسري کمپاینونو سربېره شپږ فرعي کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دا یې پنځم کمپاین دی. له دې ټولو هڅو سره سره بیا هم سکال د افغانستان په جنوب، جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو 99 پیښې رامنځته شوې دي. دا چې له دې ټولو هڅو سره سره ولې په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې شوې دي، د یونیسف او یا هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د عامه اړیکو او پوهاوي د څانګې مسؤل سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی او که موږ تطبیقو هم هلته د کمپاین کیفیت پدیر شه ډول نوی د دې تر څنګ په ټولنه کې هم ځینې سوندشته دي. ځینې خلک خپل ماشومان واکسینه وی، ځینې خلک ته د پولیو په وړاندې خپل ماشومان واکسینول اولیت نه ښکاري. نو کله چې ماشومان له واکسینه پاتې کیږي، تبه نلته به د پولیو پیښې وي. الله چې زموږ هدف دا وي چې پر کمپاین کې د هیواد کچه ټول ماشومان واکسین
کړي. د عامه روغتیا وزارت او یونیسف د ادارې مسؤلین په دې باور دي تر هغه چې خلک همکاري ونه کړي، په افغانستان کې د پولیو میکروب د له منځه وړلو لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دوی په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي، او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په غیبه د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. دا سه فکر کوي چې دا حرام دی، د لدینه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعماليږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، د معلومات شته چې دا دیسه شي. په دې کې هیڅ داس یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هوادو هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربیره له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی، د افغانستان پولې اخلاصې او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي، چې دی خپله په افغانستان کې دننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمینه برابره کړې ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر یوې بجې دوام کوي. اوس به له اجمل تورمن څخه وورو چې نن په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼې په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغانستان د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو او اړوندو موضوعاتو ته تم شوې دي. ملیارمن خپلواکې ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې د لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به ډیر ژر اعلان شي. په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي مرستیالې وسیمې بادغیسی په حواله راغلي. کمیسیون په پام کې لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې اغلی بادغیسی ویلي کمیسیون په دې اړه چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي کنه کار کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي چې غنی کوم کارونه پیل کړي چې د بشپړولو لپاره یې بیا ځان کاندیدوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د جمعې په ورځ ارګ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید دی. ورځپاڼې د ولسمشر د یو سلاحکار فضل محمود فضلي په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د خپلو نیمګړو کارونو د بشپړولو لپاره یو وار بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی مرستیالان مشخص شوی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. سر مقاله لیکونکي ادعا کړې چې د غنی له خوا د اکثرو پرانستل شویو پروژو بنسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال ایښودل شوی او چارې هم تر ډیره هماغه وخت پیل شوی وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د ولسمشر غنی د کاندیداتورۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې د نوموړي یو شمېر سیاسي مخالفان هم هڅه کوي چې پر یو کاندید سره سلاشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د شمال پخوانی تلواله چې اوس د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم تلواله رامنځته کړې ده، له یوې مودې راهیسې سلا مشورې کوي چې ولسمشرۍ ته پر کاندید موافقه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي چې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان یو ځل بیا له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د موقت ادارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې اسماعیل خان ویلي د سولې د خبرو د بریالي کېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو او له دولتي امکاناتو نه د حکومت د اوسنیو مسؤلانو د نه استفادې لپاره تر ټولو ښه لاره تر انتخاباتو مخکې د موقت حکومت رامنځته کول دي.
د زهرو کاروان 19 پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زاو درمان له فکتیکا نه خبرې کوم. موږ سره د مایبینو د ستر کې د سخت چلند کې د موږ پیسې 2006 نوي کال تر 2009 نوي کال پورې موږ ته نه دی راکړل شوی. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوټیو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوې کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ له لوټیو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به ته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخواه کاري راکمه کوي. موږ 50% د 50% موږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دوی غمه دې وخوړل شي. د لوټیو چارواکو څخه او د شمشر اشرفغني څخه چې موږ د پکتیکا والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د دوی مخ نوای نور وخت نن سند خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور محمد نوری د هلمند ولایت د بابا جی د سیمه سیمه تاسو ته پیغام رسوم. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپلو چارواکو ته چې څنګه چې د چانجیر او شملانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ، هلته امنیت راځي. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپک او بابا جی په سیمه کې حکومت عملیات وکړي او د کوم پوسټ یو چې موږ طالبان سره ډیر فزار زموږ ته وشه غواړي. موږ هره ورځ کوي وي موږ ته پښې کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډیر ژر سم عملیات وکړي د بابا جی په سیمه کې. بابا جی
بله سلام علیکم. زود نظممه او ساتنمن ما در دری مشتی که گیچ زمون ماشونه ندی حواله شدی. او خواهش میده لور پرو چارواک خدا غده چه در زمون ماشونه حواله کی مون خوب مشکلات دیل لرو با سخت زیوی که وزی پیجی را که او در ماشون درک داشته ده. نو دقم ازاده دراده اونه خواهش دیگه در زمان پیغام پور کی. و سلام پر احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی آزادی راژیو تغاژی است. آزادی راژیو خبروانی هر ورز ده سهار پر او بجو پیلیج او ده ماشام تر او بجو دوام کوی. ده غشبه پا بمسان که ده غرمی دولس نیمی بجه سوی ده مهم و خبرونو لندیز لاجمل ان نوری.
د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتی چارواکي خپل عمومي غونډه ته وروختي وو. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی وربللی وو او د بیلابیلو ولایتونو د امنیتی وضعیت په ځانګړي ډول د کندهار او هلمند ولایتونو د وروستیو پیښو په تړاوي ورڅخه پوښتنې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پکتیکا ته تللی او د غلطې په مرکز خرنه کې د ولایت لپاره جوړ شوی ودانۍ پرانیسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له یو شمېر مخورو سره وګوري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د دوشنبه په ورځ به په 13 ولایتونو کې د ګزڼې یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په زیاتېدونکې توګه د پولیو پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان یوې اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشي کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق له مخې دا ډله به اعتراضونه پای ته رسوي او حکومت به نه پرېږدي چې آسیه بیبي له هېواده بهر ووځي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن ښایي له داسې سختې قحطۍ سره مخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. انتونی ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې بند کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدلی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپرېږي چې د نشه یي موادو د کر قاچاق او کاروبار پر زیانونو پکې خبرې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی هماتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د سیګار اداره د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د ځینو عملی سو پروژو د کیفیت پر اندیشنه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د غونی په بهر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په څلور ولسوالیو کې تقریبا 300 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه کمانډانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادې رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو پروداتو، سرخرود، اچین او مومندري ولسوالیو کې د نظامی عملیاتو او امنیتي پوستو د تلاشۍ په نتیجه کې 120 کیلوګرام تریاک او 295 کیلوګرام چرس ونیول. په دوهمه پیخه کې پولیسو 14 کیلوګرام چرس په داسې حال کې ونیول چې یو قاچاق کوونکی غوښتل له چپرهار ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په غور ولایت کې تر دوه تنه ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د غور والی غلام ناصر خازی په فیرسکو کې د دې موادو د سوځولو پر مهال ازادي رادیو ته وویل دا دوه تنه نشه یي مواد د تیرو دوو کالو په بهیر کې د نظامی عملیاتو او موټرو د تلاشیو په نتیجه کې نیول شوي ول. په دې نشه یي موادو کې هیروئین، چارس، الکولی مشروبات او کیمیاوی مواد شامل ول. خغلی خازی ویل د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور شپېته تنه نیول شوي او تر دې وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په غور کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر شوی دی. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د معتادینو شمېر هم ډیر شوی دی. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته د نشې موادو د قاچاق په تور د 25 سوال لس قضیه سپارل شوې دي. له نشې موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته ویل دا 25 تورن کسان 13 د هیبات په شپږو ولایتونو کې نیول شوی او له دوی سره 20 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرام ډیر چرس، 3548 ټابلیټ قانوني نشي ګولۍ او 15000 کیلوګرام بانګ نیول شوې دي. خغلې موهید وای په 13 کې د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا درویش تورن کسان محکوم او مجازات شوې دي.
په مجموعي ډول د نشي موادو د قاچاقو د 14 جرمي قضیو په تړاو درویشتنه د عدلی او قضایی مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو په علنی غوندو کې لیو کال او شپږ میاشتې څخه نیولې بیا تر 13 کلونو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې دا محکوم شوي کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له نشئی موادو سره یو ځای نیول شوي ول.
د یادونې وړ ده چې هغه تورن کسان چې په تیره اونۍ کې نیول شوي په دوی کې یو لسوی غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال ډګر څخه ډیلی او دوبۍ ته هیروئین قاچاق کړي. په جوزجان ولایت کې نږدې یو ټون نشي مواد وسوځول شول. د جوزجان والی لطف الله عزیزی رسنوی ته ویل 25512 کیلوګرامه نشي مواد چې له 1391 شمسی کال څخه بیا تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونو نیولی ول د سې شنبې په ورځ وسوځول شول. په دې نیول شویو موادو کې 1540 کیلوګرامه تریاک، 211 کیلوګرامه چرس، 450 کیلوګرامه مورفین، 214 ګرامه شیشه او 10 کیلوګرامه کیمیاوي مواد شامل او په دې تور څو کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلی او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او اوس د اونۍ وروستۍ پیښه تر ازو د تخار ولایت پولیسو د نظامی عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق کوونکی له څه اندازه نشي مواد سره ونیو. د تخار امنیه قومندانۍ له نشي مواد سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل دا نظامی عملیات په اشکمش ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه نشي مواد د پولیسو لاس ته ورغلل او په دې تړاو یو نفر هم نیولې دی. په تیرو 3 اونیو کې دا دریم ځل دی په تخار ولایت کې هغه قاچاق کوونکی نیول کیږي چې له تخار څخه بدخشان ولایت ته نشي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملی سو پروژو د کیفیت په اړه اندیښنه لري.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي.
د روزګان ولایت یو اوسیدونکي پهلوان په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښی او خوشاله ژوند لري.
روزبانان ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، دغه نشه تاس پرېږدوي.
د ډیازپام په نوم د یو ډول نشي درملو په اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
بار بار استعمالی چې د اتو افتونه کې د ډیر زیات استعمال شي نو دا به مدد کیږي.
میراغه وای د زکه د پډورو په نشو وخت تاسو چې غوښتلې د نشه امتحان کې او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس ته خبرونې لومړی مطلب تر ازو. سیګار اداره د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د مجلسو پروژو د کیفیت په اړه اندیښنه لري. د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار مشر جان سوب کوای هغه تاسیسات چې د شو فعالیتونو د ستاینې پروګرام له مخې جوړ شوی کیفیت یې ټیټ دی او ځینې تاسیسات خو تر استفادې مخکې لاوي جوړ شوي دي. سیګار د بیلګې په ډول د تخار پوهنتون د لیلیې تعمیر ته اشاره کوي او وایي چې دا تعمیر په ټیټ کیفیت جوړ شوی دی، ځینې برخې ویجاړې شوي او ځینې وسایل تر استعمال مخکې لاله کار لوېدلې دي. خو د نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د شو فعالیتونو د ستاینې پروګرام بریالی بولي او زیاتوي چې دا پروژې د مالي خلکو د غوښتنو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره عملي شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
په 2008 میلادي کال کې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام د افغان حکومت په غوښتنه او د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا عینل په مالی مرسته پیل شو چې هدف یې په هغو ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول و چې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی او یا هم بیخي نه کرل کیږي. د سیګار په تازه راپور کې چې په تخار ولایت کې د پوانتون لپاره د څلورو لیلیو د پروژې په اړه څېړنه کړې راغلی دی چې د ودانۍ ټیټ کیفیت، د برېښنایي سیستم نیمګړتیا، میزونو، څوکیو او نورو وسایلو نشټوالی د دې پروژې له نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د دې پروژې کیفیت د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د لیلیې ودانۍ د ځایي خلکو په غوښتنه جوړې شوي او د استفادې وړ دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل:
پروژه های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار موثر
زموږ پروژه په ټول افغانستان کې ګټوري او بریالي تطبیق شوې دي. په ځانګړي توګه د تخار پروژه چې د دې ولایت په هنتون ته لستونزو او نیمګړتیاو پرته څلور لیلی جوړې شوې او خلک ترې ګټه اخلي. څوکۍ، میزونه او نور وسایل د دې پروژې برخه نه وو، خپل د دولت له امکاناتو څخه اخیستل شوې او د آئین ال په بودیجه کې شامل نه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام ته 150 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې و چې 130 میلیونه ډالر یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا پر ساختماني پروژو باندې لګول شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له 2014 میلادي کال راهیسې د آئینل ادارې لخوا د مالی مرستو د کمیدو خبر ورکوي. خوشیګار بیا د خو فعالیتونو د ستاینې له پروګرام سره د آئینل د مالی مرستې د کموالي علت د نشه یي موادو وزارت د ظرفیت ټیټوالی او د دې وزارت لخوا په نیمګړي ډول د ساختماني پروژو عملي کېدل بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن رئیس هاشم الکوزی وایي چې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام څارنه ښیي چې پروژې په نیمګړي ډول عملي شوي او د بزګرانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي. هغه پروژې خو ګر سره داسې در ډېر را ده پورې بېخي نه معلومېږي په سترګو چې چیرې جوړې کړي دي. صرف د کاغذ پر مخ باندې در ډېر را ده پورې دي، تشریفاتي دي، چیرې هغه یو ځای شوي هم هغه کیفیت نه سم، نه تعمیر، نه هغه څه چې ولسونه غواړي، بزګر غواړي، د دوی درد پوښ کې دواسې هغه نه دي کړي.
سیګار د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قوانینو د تطبیق له ادارې څخه غوښتي چې که په دې برخه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوي نو د انکشافي پروژو کیفیت ته دې هم په جدي ډول پام وکړي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې کله نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کمی شي نو دا مبارزه به ټکنۍ شي.
محمد ایاز ته نکو چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملیسو پروژو په اړه د سیګار د اندېښنو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي او اوس روزګان ولایت زو او هلته د یو پخوانی موته د ژوند حال درکو. پهلوان د روزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د یوې چې شاوخوا لس کاله د هیروینو نشه کړې او هغه مهال یې کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ وه، خو کله چې نشه پرې ایښی اوس یې کورنۍ له ستونزو او جنجالونو څخه خلاصه شوې او خوشحاله ژوند لري. د ده په اړه په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
پهلوان 45 کاله عمر لري او د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای چې په خوا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې امنیتی پوسټی قمندان و، په خنوم یادیده او خلکو یې درناوی کاوه. خو کله چې په نشو اخته شو، حکومت له وظیفې ګوښه کړ او نږدې ملګرو یې هم یوازې پریښود. د وای چې شاوخوا لس کاله یې د هیروینو نشه کړې ده. هغه مهال د غله او پوډری په نوم یادیده او خپل ټوله شتمنۍ په دې لاره کې بایللې ده. څرنګه چې دی د خپلوانو لخوا په زور علاج ته اړ ایستل شو، نو علاج هم ګټه ونه کړه.
ما ښه پوستې درلودې، قرارګاه مې درلوده، په دې خرما کې، په دې بلوڅي کې ما ښه وظیفې اجرا کړې دي، مګر اما د دغه عمل په سر سره هیڅ نه وم. تر خرخانې تر کورته لاندې له بجر شپه خانه ورته وایي، په هغه کې مې دوله شپې تېرې کړې، نس وره سپاته زما اخښې و، بوتلمه کندار ته، کابل کې بوتلمه، نس وره سپاته.
که څه هم د زور علاج پهلوان له نشو څخه راونه ګرځاوه، خو یوه ورځ له داسې یوې پیښې سره مخ شو چې له نشو سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
د کابل د خواسه راله د بدخشان سم یو شی راوړه، په کندهار کې ناست وم. د ماجد سې بیرټۍ و غالۍ ماښام ټولې کړې وې، روینیان وړې وې. دا سړي شکنځل کول، کوچنیان په دغه کې د باندې ورته راووتم. دغه شکنځل زما نفس نه واخیستل، بله مې روینه مې وغورځوله، شان مې ورته ورغلم. د ایران د سفارت و بغل د چپخانه وه، نه شپې نر وجه زه په ځان نه خبر سوی چې وایه وکه په ګولۍ یې راکولې. بله را سپاته سو، تر نن مې بیا نه شوق ورته سوی دی او نه د عملیانو سره کښېنستلی یم، نه هم ورسره کښېنم.
پهلوان وایي چې کله له روغتون څخه راستون شوی، نو نه یوازې دا چې خپله نشه نه کوي، بلکې خپل څو پخواني معتاد ملګري هم له نشو راګرځولي دي.
دې وطن ته چې راغلم چې زما انډیوالان وه، هغو پرېښوله، یا هغه شنیسوه پرېښوله، یا هغه ورک سوه، تر ننه مې نه لیدلي. دا خپل عزم غواړي، خپل عقیده غواړي.
د پهلوان کورنۍ پخوا له بېوزلۍ او ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وه، ځکه چې په کور کې بل د کار او ګټې څوک نه درلود. خو اوس چې نشه پرېښي، نو کورنۍ هوسا او آرام ژوند لري. د پهلوان مشر زوی لالا چې 14 کاله عمر لري وایي چې کله پلار نشه کوله، د کور ټولې چارې د ده پر غاړه وي او ښوونځی هم ځینې پاته وه. خو اوس چې پلار روغ شوی، د بیرته خپلې زده کړې پیل کړي دي. لالا وایي چې اوس په نهم ټولګي کې درس وایي او هر سهار د کلي له نورو ماشومانو سره ښوونځي ته ځي.
پخوا چې به زما پلار چې به پیسې پر خپل روینې په نشه مې سره پوهېده، کور کارونه ټوله ما کوله، زما سره درس پات و، زه د پلار د مینځ څخه برخې وم. لکه ما چې پلار نه درلود، زما سره دا رقم و. نشه چې ده پرېښه ده، د کور چارې د دور په غاړه دي. زه خپل درس ته خلاص یم، زموږ ژوند پخوا ډېر ښه شوی دی.
پهلوان چې ډیر عمر یې نشه کړي او له دې عمله یې ډیر کړاوونه ګاللي، اوس دا د ځان وظیفه ګڼي چې نور خلک له نشو راوګرځوي. دی پر ځوانانو غږ کوي چې له خپلو هغو همزولو او انډیوالانو څخه لرې وګرځي چې نشې کوي.
ور ځوانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، د خدای پار دی، داسې مه کوئ، دغه نشه تاسې پرېږدوئ. لږ شپې زما د خبرې دپاره پرېږدوئ چې تاسو په کوم حالات پوهېږئ. نه وایي سړی ځوانېږي.
روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کیږي او د معتادینو شمیر هم پکې ډیر دی. خو دا چې لږ خلک یې باسواده دي او هلته د عامه پوهاوي ځانګړی پروګرام هم نشته، نو د معتادینو شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 216 منځنۍ سپو خپریږي او اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې پر خپل سر د ډیزپامونو می درملو استعمال څنګه د احتیاط سبب کیږي. تیبي ډاکټران وایي چې ډیزپام درمل د خوب او ذهني ارامتیا لپاره کارول کیږي، خو که څوک د ډاکټر له مشورې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي، نو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې د ډیزپام درملو اوږدمهاله زیانونه څه دي، امیدوار میندو او ماشومانو ته څه زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې ډیزپام درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
ډیزپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډیزپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوور خپګان لري. دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي.
په کوم حالاتو کې ولی یو څوک په دې درملو باندې معتاد کېدلی شي؟
دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسې په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افتونه کې دا ډیر زیات استعمال شي، نو دا به معتاد کیږي. نو کله چې دا به معتاد شي، نو قسم دستي پریدي، نو ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرینې دي، نو دا بابا ډیزپام یا بنزو ډیزپام د کورنۍ دغه دواګن شي، د سره معتاد وي.
دوه کسانو نخې نښانې به څه وي چې هغه د ډیزپام باندې معتاد وي؟
نخې نښانې د دې په دوه ډول دي. یو لنډمهاله دی، یو اوږدمهاله دی. لنډمهاله داسې دي چې په دې مریض کې سرګنګسي یا ډیزنس منترزي،
دی کې استرتیا یا ټایډنس منته راځي، دی کې د جسمی طاقت کمزوروالی منته راځي، فشار د کته کېدو سبب کیږي، او په اوږد مهالو کې پینک اټیکس یا یو چیز خویره لري بغیر دلیل نه، د عام وزن نه هم ایره لري لکه خاص مارکیټونه، او همدارنګه زرباتوالی کانګې چې نازیا وومیټنګ ته وي دا پکې منته راځي، همدارنګه دروغجنه خوشحالي یا هلوسینیشن چې ته وي دا په دې کې لیدل کیږي.
دا درمل په کومو طریقو کارول کیږي؟
دا درمل اکثره د خلی لار استعمالیږي، خو په پاسو وخت کې د ناروغ د حالت پورې اړه لري، دا به د وریت یا لګ لار استعمالیږي، د وخې یا عضلې لار استعمالیږي، او همدارنګه ماقد یا انس د لارې هم استعمالیږي. دا د ټابلیټ په شکل هم منتر راځي چې 5 ملي ګرامه، 2 ملي ګرامه، 7 ملي ګرامه ټابلیټونه بازار کې وړاندې کیږي، البته د ویلیم په نوم راځي، او همدارنګه انجکشن یا ویال هم شته پکې.
د ډیازپام د اوږد مهاله زیانونو په اړه کرته وایس؟
په دې کې اوږد مهاله وخت پرته کې کنفیوژن منتر راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منتر راځي. دا د بدن کم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تمبل کیږي، همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منتر راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي، د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. که چې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چې د زیات شي هم نقص، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي، همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منته راځي یا قبضیت منته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستا کتو پچی یا کینګ، دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه محتل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی، نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري، د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړې منتر عزیز چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
پر امیدوارو خزو د ډیاجپام د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
دا د عصبي سیستم یو دوا ده، نو دا په امیدوارو خزو کې انډیکیشن یا استدباب نه لري او نه ورکول کیږي، ځکه که چیرته ورکول شي نو دا د مور د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي. پلاسنټا په ساده اصطلاح کې دا تمبلاوي، او ماشوم ته چې کله تیر شي نو ماشوم د جسمي ودې، ذهني ودې تاخر سبب کیږي، یرسوالي سبب کیږي، او همدارنګه به بعض وخت کې ماشوم کې یو قسم سوی تشکلات منځ راځي چې کله نړۍ ته راشي ولادت کې سوی تشکلات، یو پکې د شونډې سری کېدل، او یو بل دغه فکر راځي چې یعنی تالوی سری هغه چې کله ډوډۍ خوري نو تالو تیزي هغه په خبرو کې په مراسته کې ټول کې مشکلات لري ماشوم. دین علاوه په ماشوم کې هایپر بیلیروبینیمیا یا مثلا ولادي زیړب کې منتر راځي، ماشوم هایپوترمیا تیزي یعنی وجود د نارمل حالت څخه ډیر زیات ښکته زی.
په داس باندې درملو باندې د موتات کېدو په اړه مول ډاکټر محمد عارف مومند سره د محمد ایاس ترنک مرکه اورېده، او اوسته خاطرې واردی. 15 کلن میراغا د فاریاب ولایت اوسیدونکو دی، د په کابل کې مزدوري کوله چې د هیروئینو په نشه اخته سو. دا چې د ولینا شوته مخه کړه او تر دې مهاله کوم ستونزې ګاللې دي، په دیاړه له محمد ایاس سره نکسره د زړه خواله کړې ده.
زه میراغا یم، 15 کلن یم، کاریګری مې کوله، باندې پر دې عمل واوښتلم. د سیوا واوښتلم چې د درې میاشتې مې کار وکړ، دلته د خلکو کشوله بس دغه ته مې وکتل، یو مال تم راس کښې نه دا کار وکړ، څنګه ښه کار دی که بد دی، مالې مې پوډر کش کړ، ښه مې کش نه کړو. نو دوې ورځې مې بیا ماتل پکښې وکړ، یو بله ورځ رالم خپل په پیسو مې واخیستله، بیا مې کش کړه. بله د هغه نه بعد مې هره ورځ کشوله تر دا دېرشو ورځو پورې، یو میاشتو پورې. بله چې مې نه کشوله ډېر تکلیف راباندې راتلی، د پښو درد لیدی، د سر تکلیف راتلی، د اعصاب ده. مجبور اوسم چې همیشه مې دا عمل کوی، دا کار چې زه کوم ماته شی نه پاتېږي. یو پنجایي پوډر ما کشوله. داسې مشکلات به وو که مشتری مې درلود و، که مې چیرې صاحب کار درلود، هغه سره به مې جنجال کوی، دربدري مې زیاته جوړوله. بیا مې کار نهشو کولی، بله به پروتم سو مې پیدا کوله په ولې غلا مې نه ده پکښې کړې، دا مې خپل په دا لاس کټل کوی. مې ډېر بد حالات داسې دی چې بالا ګار سره دا خپل دغه شخصیت په لاس کې نه سینې والی، بالا ګار د لاس ځي معنی داسې دی چې هېڅ شي نه پوهېږي، په هېڅ لار یې نه پوهېږي چې پر کومه روان یم، څه کار کوم. کار به بد وي ستا په لاس کې، ته چې وایې ښه دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس،
له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا پشان یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اشرف نوم د پولیسو قومندان د شپې لخوا په خپل دفتر کې له یو پولیس سره نشه کوي چې په دې وخت کې د کوټې په کړکۍ کې یو څوک ویني. اشرف او ملګری سخت وارخطا کیږي، سم د لاسه وسله اخلي او له کړکۍ څخه د باندې خوا څاري. په دې وخت کې ګوري چې یو سړی مخ پټ کړی او د کوټې مخ ته ولاړ دی، خو کله چې اشرف ویني نو په منډه تښتي. اشرف په لوړ آواز ژغ ور باندې کوي چې ودرېږه، خو هغه نه درېږي. دا چې دا سړی څوک و، ولې دا اشرف دفتر مخ ته ولاړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار قومندان زیب نور پوٹر پر نکھ کو ہم کم را بس دینو
پر دیکھا برو پسی ماں گرزا یو تو رضی جون دے پایت پا خوش آلائی چیر کو
قومندان زیب ستا خبر سام دا خدا سے نوی چیزا او تا دلتا پر نشو اختا یو او دخمان ام لارا باندی وگی
امی مکاوا دا دخمان پلا رم دلتا نشی رات نائی
قومندان صاحب زیاو بولن دیکھنام لارم
سنگن دیکھنا
دا زنیوی چی سوک بوو بینی
میرا ماو سا ای سوک مونو بینی نیماش پر طول ویده دی
قومندان صاحب کڑکئی تری پو کرنا
کڑکئی کی دیو کا بالا
یا کڑکئی کی راتا کا چل زما چور تھا پاؤں چو سام دلا سو رکھ چو
یار اکبر تام لگ سور لانڈی لگ پل سوری نہ ڈالے گی آرام کی نہیں کم نشتا
قومندان سے
یو پولیس تا کنکی را تا کتا تیارا و همی نا پیشانده که صبح کو
قومندان سه ما چو باری ولیده خدا تا می نویل آخر بار می چی سام ولیده تو پولیس و جامعه آغوز کی وی
زا ما وار خطا کیگا زمون کم پولیس مدل تا دیره دا او زمون غنگ بیاوری دلیوی بیام استا دزرلا پارا با ایزه یو اردی آورتا و گورم
خمندان سه کرکی مخلاصا با در کرکی ترکی کی آورتا و گورا
ها دلی یو توب در کوتی مخلا والا ارده کوم یو یو ودرگا وی ودرگا ودرگا گورا ودرگا دیگه
رازا
جناب سے بھی اجازت ہے
رازا رازا زکیہ جان فخیر راشی خیریت ہو
او خیریت دے جناب صاحب خبر دادا چھ زمون کشپی ادارے زمون دے پولیس او پاڑا یا ویڈیو راستولے دا
سنگ ویڈیو دا تیرا کھڑا کا
ا دادا تسیو گوری تو درے گا زی پ لیپ ٹاپ کے در کھڑا کا ا دادا تسیو گوری
یار قومندان زیب نور پوٹر پر نس کو ہم تم را بس دینو
پر دیکھا برو پسی ماں گرزا یو تو رد جوان دے باید پا خوش آلائی تیر کو
والا دا خوٹی را بنا سحنا دا زمان دی پولیس و قومندان چی پوٹر سکوی نو ولس بسنگا و ساتی دی نشای موادو دی قاچا خو مخا بسنگا و نیسی دیر دی شرم خبر دا
اکتیام دیر دی افسوس دای دای
کلا چی زمان پولیس خوالا پوٹر سکوی نو لولورو خلقو سگیلا دا په دې ډول به موږ هیڅکله د نشې موادو د قاچاق مخه ونشو نیولی ښه ته اوس یو کار وکړه
امر وکړئ جنرال صاحب
د امنیې قومندان ته زنګ ووهه چې همدا اوس دا دواړه نفر ونیسي او ما ته یې راواستوي زه همدا نن له کاره ګوښه کوم او حساب ورسره کوم
په دواړو سترګو قومندان صاحب
باید تحقیق ځینې وشي که له قاچاق کوونکو سره یې راز درلود خامخا به خپله جزا ویني
رښتیا هم جنرال صاحب باید چې جزا وویني
زمونږ امنیتي ادارې باید نه یوازې دا چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي باید د امنیتي ادارو کارکوونکي خپل هم هېڅ ډول نشه ونه کړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان. ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 شپږ یو او یا هم 00420 22 11 24 1 5.